دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیر وای تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیضامې زپالیسیو په وسیله د نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. د دې دوه مرستندویو ټولنو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیر 2024 کال کې له خپلو محدودوونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو سره په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې له زده کړو، کار، روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي او ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې توګه یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي دا د ولسمشر جو بایډن د ادارې سادګي وه چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پوځي تجهیزات پرېښودل. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جاپان له لومړي وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پرېښودو لپاره هیڅ دلیل نشته. هغه زیاته کړه چې د غوښتل د امریکا پوځ پیاوړی وي او پر وسلو لګښت کولو ته لیواله دی، ځکه چې د پوځ ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوي دي. ټرمپ زیاته کړي چې د خپلې لومړۍ دورې پر مهال یې د امریکا پوځ پیاوړی کړ او په دې برخه کې ښه کار وکړ، خو د هغه په وینا د دې تجهیزاتو یوه برخه په افغانستان کې پاتې شوه. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګز وایي چې د افغانستان پیښو په امریکا کې د کمزورۍ احساس رامنځته کړی. هیګز د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو کارکوونکو ته د وینا پر مهال وویل چې متحده ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر د 2 نیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسؤلیت واخلي. د هغه په وینا دا مفکوره چې د امریکا ځواک کامل نه دی ګډوډي رامنځته کوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه لا 3 لک زیات افغان کډوال له هغه هیواد ایستل شوي. د کډوالو د لوی کمشنری د راپور پر بنسټ پاکستان د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان لمخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ایستانه کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې د دوو پولیسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د بنو د پولیسو ویان هنزله رسنیو ته ویلي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته د بنو د پتهخیل سیمې د پولیسو پر تاڼې برید وکړ چې په پایله کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. ځایي اوسیدونکو او پولیس چارواکو همداراز وویل چې د وسلوالو په یوه بل برید کې چې د بنو ګربز په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نښه کړی و 3 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. د امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د کوچنیانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پر خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنیوا ښار کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایرس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره یې باید د پام وړ اقدامات وشي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي ښایي راتلونکې اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا هڅې ګړندۍ شوې دي او زیلنسکي ویلي دا مهمه ده چې د ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لیدنې مخکې دی له ښاغلي ټرمپ سره په مستقیم ډول د نظر تبادله وکړي. ټرمپ وویل چې احتمال لري راتلونکې اونۍ له زیلنسکي سره وګوري. د فبروري په 24مه د هغې جګړې 4 کاله پوره کیږي چې د روسیې ولسمشر په اوکراین کې پیل کړی ده او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې چې پای ته به یې ورسوي. ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس شنبې 100 نور یرغمل خوشي کړي او اسرائیل به هم په بدل کې 10 ګونه بندیان خوشي کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او د اسرائیل له پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربند په خپل حال کې دي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي په افغانستان کې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. جمهور رئیس ټرمپ دا څرګندونه د شنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم سره د لیدنې پر مهال کړې دي او زیاته کړې چې دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې سادګي و چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریښودل. د بلې خوا طالبان وایي چې په ازبکستان کې د افغانستان د پخواني پوځ 6 هلیکوپټرې چې امریکا ورکړې وې افغانستان ته وسپارل سي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتشو پوځي تجهیزاتو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دومره ډیرو پوځي تجهیزاتو د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه د جمعې په ورځ د فبروري په 10مه نیټه په سپین ماڼۍ کې د جاپان د لومړي وزیر سره په ګډې خبري غونډه کړې دي. ټرمپ زیاته کړې چې د غوښتل د امریکا پاوز پیوړی وي او پر وسلو لګښت لیواله دی ځکه چې د پاوز ټول تجهیزات په امریکا کې جوړ شوي دي.
ما د خپل کار په لومړۍ دوره کې پاوز بیا جوړ کړم. مونږ ډېر ښه کار وکړ. په ډېره سادهګۍ مونږ د تجهیزاتو یوه برخه په افغانستان کې پریښوده چې د دې لپاره هیڅ دلیل نه و. د میلیارډونو ډالرو په اندازه وسلې وي خو دا زموږ د وسلو یوه کوچنۍ برخه وه.
ښاغلی ټرمپ په وار وار په افغانستان که د امریکا د پوځي تجهیزاتو پر پاتې کېدو نیوکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو تایید کړي چې ازبکستان هغه و بلک هاک هلیکوپټرونه چې افغان پلوټانو په 2020 کال کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره سم ازبکستان ته وړي وي متحده ایالاتو ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت په ویلامه کې امریکا ته د دغه الوتکو پر سپارلو اندېښنه ښودلې وایي د الوتکې د افغانستان ملکیت دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګان کې خپل کارکونکو ته د وینا پر مهال ویلي چې متحده ایالات باید د افغانستان د پیښو پر اسرائیل د اکتوبر 2 نیټې د برید او په اوکراین کې د پیل شوې جګړې په برخو کې یو څه مسؤلیت واخلي. هیکسټ د افغانستان د جګړې په اړه د حساب ورکولو ژمنه هم وکړه.
زه کولای شم چې د امریکا د کمزوري په اړه بحث وکړم. هغه څه چې په افغانستان کې وشول مونږ باید مسؤلیت په غاړه واخلو. د اکتوبر په 10مه نیټه چې څه شوي او یا په اوکراین کې جګړه ګډوډي هغه وخت رامنځته کیږي چې د امریکا د ځواک درک بشپړ نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر په دی وینا کې د پاوز د مورال بیرته راژوندې کول په پاوز باور بیا رغول او د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د پوځي ځواکونو په بیا رغونه ټینګار وکړ. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 10مه به د دغه شورا غړي په یو غونډه کې د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي.
افغانستان خپل د فقر سره مخ ده. داعش ته عسکرګيري په افغانستان کې ډیره ساده ده. خلک خلکو ته کدوی په یو عادي اندازه باندې معاشور کی کې دای شي ډیر کسان و داعش ته جذب شي. ملل متحد تشویش هم داده چې داعش په اقتصادي لحاظ باز زیر متدسرسی پیدا کړی ده چې اقتصادي بیس او منابع ډیره قوي ده.
سره د دې چې طالبان تل ویلي داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، خو د طالبان د حکومت ځینو نورو مخالف وسلوالو ډل ترڅنګ داعش ډلې د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو ښارونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورچونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جاپان صدر اعظم سره د لیدو په مهال وویل چې د امریکا او جاپان اړیکې د یوې نوې زرینې دورې څخه تیریږي. امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه متحدین او مخالفین یو ډول حیران او وارخطا دي. پاموکړئ د پیتسي ویدا کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړې ته.
اکثر جاپانیان سپینې ماڼۍ ته د شیګیرو ایشیبا د سفر او د ولسمشر ترامپ سره د لیدو په اړه اندېښمن وو، خو داسې ښکاري چې د جاپان صدر اعظم د اړیکو په جوړولو بریالی شوی دی.
کاش کی زه هم ستاسو په څیر خایسته وای.
ایشیبا ولسمشر ترامپ وستایه او وی ویل چې هغه د ترامپ د نستړی کیدونکو روحي څخه الهام اخیستی چې حتی له برید وروسته د ټاکنو د ګټلو ماموریت هم بشپړ کړ.
تاسو بخپل هغه نو وخت چې امریکا یو ځل بیا با عظمت کوي تعقیب کړی او نړۍ ته د سولې د راوصلو لپاره خپل هڅې دوه چنده کړی او له همدې کار لپاره خدای تاسو ژغورلی یاست.
دوړو مشرانو د امریکا او جاپان د اړیکو نوې دور یو تلایی دور یاد کړی دی. امریکا ته د جاپان د صدر اعظم سفر په داسې وخت کې کیږي چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ولسمشر ترامپ تازه ګامونه نه یوازې د امریکا پر مخالفینو بلکې پر متحدینو هم فشار زیات کړی دی. د جمعې د ورځې ملاقات کې هم ولسمشر ترامپ د متقابلو تعرفو د لوړولو خبره یاده کړه.
یو هیواد زیاتې تعرفې ورکوي، مونږ نه ډېرې پیسې اخلي، نو مونږ به هم متقابل ګام اخلو.
خو د جاپان صدر اعظم په دې موضوع د څه ویلو نه ډډه وکړه. د امریکا او جاپان په اړیکو کې یوه مسله د امریکا په پیټرزبورګ ښار کې د اوسپنې د فابریکې د اخیستو د جاپان غوښتنه هم ده چې 15 میلیارد ډالر قیمت لري. د امریکا په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپل دوري اخري ورځو کې دا قرارداد د ملي امنیت ته ممکنه ګواښ په سبب رد کړی وو، خو اوس ښکاري چې د ترامپ اداره په دې اړه خبرو ته حاضر ده.
دوی باید د پروژې د اخیستو په ځای د پانګونې فکر ولري. مونږ د خرڅولو طرفدار نه یو، ځکه چې د اوسپنې دا شرکت امریکا ته ډېر ارزښت لري.
جاپان د امریکا په مختلف سکتورونو کې د پانګونې سره موافقه خودلې او د امریکا د لا زیاتو مایع غازو اخیستو نیت هم خودلې دی.
دوی په ډېر ستراتیژیک ډول سره خپل رول لوبولی دی. د جاپان صدر اعظم دا هڅه هم کړې ده چې ښاغلی ترامپ هو مسلو ته مایل کړي چې دوی پکې علاقه لري، او دا خبره یقیني کړي چې د امریکا پوز په جاپان کې پاتې شي او امریکا د آرام سمندر تړون ته ژمن ووسی.
د امنیت په برخه کې متحده ایالات د جاپان د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو او د تایوان په تنګي جنوبی چین سمندرګي او ختیس چین سمندر کې د چینایي تیریو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. تمه کیږي چې د واشنگټن او ټوکیو ترمنځ د نورو متحدینو لکه سویلي کوریا او فلیپین سره د درې اړخیزو هڅو په ګډون د دفاعي ترتیبات دوام ومومي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو آثارو په مرکز بدل کړي. ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړنۍ اونۍ کې د خپل پلان د پلي کولو اراده لري. په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې میشل کوین د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راکرسو.
د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنۍ اونۍ کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کریپټو آثارو په اړه د خپل ژمنو د پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. نوموړي ډیوډ ساکس د دې کار د پرمخ بیولو لپاره نومولې دی او ورسره یې نور اشخاص چې د کریپټو د سند سره علاقه لري هم د څارونکو په توګه ګمارلي. ولسمشر ټرمپ خپل کریپټو سکه معرفي او د دغه آثارو تقنینی فرمان یې لاسلیک کړ.
دا د کریپټو په اړه تقنینی فرمان د ایمون د دې لپاره چې ستاسو د مشرتابه لاندې امریکا د کریپټو آثار په مرکز بدل کړو یو کورنۍ کاري ګروپ جوړو.
ولسمشر ټرمپ د خپل لومړی ولسمشریزې دورې پر مهال د کریپټو آثارو په اړه زړه نازړو، خو داسې ښکاري چې د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو پر مهال په دې اړه د نوموړي فکر تغییر کړی وي. د کریپټو آثارو ملاتړو د کریپټو په تړاو د ولسمشر ټرمپ لومړني اقدامات ستایلي. د ټرمپ دا چلند د کریپټو آثارو په تړاو د ولسمشر بایډن د ادارې چې د کریپټو سره یې مخالفت کولو څخه متفاوت دی.
زه فکر کوم په دې اړه تخنینی فرمان او له هغه سره ملي تبصرې هغه څه دي چې د کریپټو ملاتړي ورته په تمه وو او دوی وختل. زه فکر کوم دا یو ښه نوښت دی.
د امریکا د ولسمشر تخنینی فرمان په ملي کچه د هغو کریپټو آثارو د یوې ډیجیټلي زیرمې چې د فدرالي حکومت د قانون د ناپیژوونکو اقداماتو په لړ کې نیول شوي وي د جوړولو په اړه فکر کوي. دغه فرمان بانکي خدماتو ته د کریپټو د شرکتونو لاسرسي هم تضمینوي. د کریپټو شرکتونو د بانکونو لخوا دوی ته د بانکي حسابونو ته د لاسرسي نه ورکولو له امله شکایت کوي، خو ځینې شنن کې د کریپټو شرکتونو او بانکونو ترمنځ د موجودو بندیزونو لري کول خطرناک بولي.
دا هم د کریپټو اثارو یو تمرکز دی او دا څه دي چې د کریپټو د بازارونو سره د تړلو ستونزو لکبالې باید موږ له نږدې وڅارو. دغه بازارونه ډیر تغیردونکي دي او د رکود خطر ته اسب پذیر دي.
خود سپینی مانی کاری گروپ په دې اړه د اصولو پر رامنځته کولو کار کوي.
مونږ په دې اړه روښانه قانون لرو، دا به ډیر ارزښت ولري، خو باید مونږ به طرفه قوانین ولرو کوم چې نه یوازې ډیجیټلی آثارو څخه ملاتړ کوي بلکې د مشتریانو او د پانګوالو خوندیتوب هم په پام کې نیسي.
په راتلونکو څو میاشتو کې له ولسمشر ټرمپ څخه د کریپټو په اړه د خپل پلان د نورو برخو د رامنځته کولو تمه کیږي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د سرحدي امنیت افسران د غیر قانوني مهاجرت په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کړن لارې د یوې برخې په توګه هغه کډوال توقیفوي چې قانوني اسناد ونه لري. ډېر داسې نیول سوي کډوال په کالیفورنیا کې دي چیرې چې هلته یو ښار هڅه کوي د ایالت په کچه د پالیسیو څخه ځان مستثنا او د مرکزي حکومت د مهاجرت ادارو سره د مهاجرینو په نیولو کې همکاري وکړي. تفصیل پر پورت کې واوري.
کالیفورنیا د امریکا یو له هغو ایالتونو څخه شمیرل کیږي چې د مهاجرینو د چارو د فدرالي ادارو سره د محلي پولیسو همکاري محدودوي. یعنی محلي پولیس له دې نه منع کوي چې خلک یوازې د غیر قانوني مهاجرت په تور توقیف کړي. د دې تش په نامه پناه ځای په ایالت کې د هینټن ګینټون بیچ ښار د جرمونو د مخنیوي لپاره ځانته یو داسې ښار اعلان کړی دی چې وایي غیر قانوني کډوالو ته نور پکې ځای نشته.
خاروال پیت برنز وایی د مهاجرت په چارو کې د مرکزی حکومت سره همکاری دا خار خوندی کوي.
که چیرې یو بې اسناده کس یو جرم وکړي په ځانګړې توګه ناوړه جرم، زه غواړم چې دا کس له دې ځای وایستل شي او زه غواړم چې موږ د قانون پلي کولو حرکت ولرو تر څو خپله ټولنه د امکان تر حده خوندي وساتو. او که تاسو د وصل او همکاري دا ټکی ونه لرئ، د قانون د پلي کولو دا کچه له منځه یوسئ، نو ممکن داسې یو کس خوشی کړو چې بیرته یې په خپلې ټولنې کې نه غواړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ کې کار کوي چې د څېړنو او پالیسۍ په برخه کې د مهاجرت د سیمه ییزو سازمانونو ملاتړ کوي. نوموړی وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې وښیي هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي ګواکي کمتره خوندي اوسي.
د وار وار څېړنو نه وروسته هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي نه یوازې جرم نه زیاتوي، بلکې دوی جرمونه کموي. نو دا د هنټن بیچ د ښار د سیاستوالو په اړه دا ښایي چې دوی د عامه خوندیتوب د ودې په فکر کې نه دي.
د یو سیمه ییز رستوران مالک چارلی زبله د هنټن ګینټون بیچ د ښار د دې نوي دریز ملاتړ کوي چې وایي نور به کډوالو ته پناه ورنه کړي.
د پولو په تیرېدو او په ناقانونه توګه دلته په راتګ دا د مخه یو جرم دی چې دوی کوي. تاسو قانون ماتوئ او دا د منلو وړ نه ده. زه دلته له قانوني لارې راغلی یم. ما سم کار وکړ که نه؟ ما په قطار کې د خپل نوبت انتظار وایست. ما خپل پورونه ادا کړل او دولس کاله وخت یې ونیو چې د امریکا تباه شم.
په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون یوه مدني سرغړونه ده، نه یو جنایي جرم. ناقانونه راتلل یو ناوړه عمل دی، خو له هېواده تر ایستلو وروسته بیا بیرته په غیر قانوني توګه راتلل یو جرم دی چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا هم لري. د کالیفورنیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور آنی لای وایي د هنګنټون بیچ دا اقدام چې ځان نور د کډوالو پناه ځای نه مني یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې دوی د قانون ځایي پلي کوونکي نشي کنټرولولی.
د ښار لخوا دا اعلامیه به محدوده اغیزه ولري، ځکه چې ښارونه خپل زندانونه نه لري، بلکې دا زندانونه د اورنج کاونټي په نوم د ولسوالۍ د پولیسو قومندان کنټرولوي چې یو بل تصمیم نیونکی دی.
کله چې کالیفورنیا ایالت په 2010 کال کې کډوالو ته د پناه ورکولو خپل قانون نافذ کړ، د ټرمپ ادارې په محکمه کې دا استدلال کاوه چې دا قانون د مرکزی حکومت د مهاجرینو د څانګې د چارواکو په کار او قانون په پلي کولو کې مداخله کوي. د استیناف یوې محکمې د ایالت په ګټه پریکړه وکړه او د متحده ایالاتو سترې محکمې قضیې ته بیا کتنه رد کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ژمي موسم په افغانستان کې د نورو افغانانو ترڅنګ د معتادینو لپاره هم خطرناک شمیرل کیږي چې د بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان وي او لاسنیوي ته اړتیا لري. تازه په کابل کې یوې رضاکارې ډلې د درملنې لاندې معتادینو سره د جمپرونو او کلوشو مرسته کړې ده. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د امید کمپ په کابل کې د معتادینو د درملنې دویم ستر روغتون شمېرل کیږي چې د 2000 معتادینو د درملنې او حرفوي او مسلکي زده کړو ظرفیت لري. د یوې رضاکاري ډلې غړی وایي چې په دې مرکز کې معتادینو سره مرسته کوي او دا یې درېیم ځل دی. په دې ځل کې پرې زر ګرم جمپرونه او 200 جوړه کلوشي وویشلې.
د هوا سړېدو سره سم موږ زردانه جمپرونه ورسره 200 دانه کلاوشي دوی ته راوړی دي. دغه لړۍ به د دویمه مرحله ده اول مرحله مو هم توزیع لرله دی مرحله کې بیا هم توزیع لرو هوا سره دو سره سم مونږ وغوښتل تر څو د دوی سره په دې بخش کې همکاري وکړو چون په دې شفخانه کې داسې ډیر مریضان شته دي چې په دې اساس شرایطو کې ګرم لباس او ګرم کالو ته ضرورت لري
د خغلی احمدی په خبره هڅه کوي چې روانجمي موسم کې دلته بستر معتادینو د چې وسمحال شمیر تر شپږ زرو دی او رس تر بلې پډیر دودی تاو د خواړه او لباسونه برابر کړو او هم خوني ګرمي کړو د تداوی لاندې معتادینو امریکا اکثره خبرو کې ویل چې وروسته واورو ډېر یخنی کړې وه او د دوی گزاره ګرانه و چې ندیم رستی خوخی وو چې له یخنی به یو ژغوري
نه تیره جما په کابل کې ووره شوی و ډیره یخنی و په ډیر یخنی حالات کې وتلو او داسه ته مانزه ته براتلو اوس الحمدلله دغه سه جمپرونه چې دلته کومک کیږي د دوی څخه زیات منندوی یو دغه سه غوښتنه لرو چې یو سه بوتان مونږ سره کومک شوی دي او نور مننه دوی نه دا غوښتنه مو دا چې کمپلونو په ارتباط باندې بسترې د دوی د لحاظ کیږي ځکه دا به ځای نه زیاجر الله اجر دی الله سره ده
دا ورور موږ د فار ازکس ډیری ضروری وي ځکه زمای و یخنی و یا خو دلته داخله کله اکثر ډیر په تکلیف و نو دا امر شې دی موږ سره وکړل دوی نه یو جهان مننه چې دا جمپرونه او کلاشې موږ ته راکړلې دوی نه یو جهان مننه ځکه د موږ په خي او زنونم اوس په یخنی نه بچول نو یو جهان مننه دوی نه ډیر مننه کوو هر چا چې د امرسته کړی دا نو الله دی وکړي چې بیا هم دغه شپې یخنی کې دی او بل شي امرسته هم موږ سره وکړي لکه کمپلې و شان چې دی
وخت طالبانو درسیدو روس ته افغانستان کې د نورو برخو ترڅنګ د نشي توکو په وړاندې مبارزه کې هم نړیوالې مرستې بندې شوې دي چې د معتادینو په خبره روغتونونو کې کافي امکانات نه لري او دوی په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي محمد ابراهیم مومن امریکا غږ
او د هنر په ډګر کې یو داسې افغان کورنۍ چې څلور نسلې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره کار کړی لا هم د هنر د ژوند ساتلو لپاره خدمت کوي د استاد نبی ګل مسیو نس جیلانی وایي د درو کلونو راهیسې د بندیزونو او امنیتي ستونزو سربیره په اسلام آباد کې لخپلو پنځو زامنو سره موسیقي ژغوي نور حال د موسکا ساپی پر پورت کې واوري
د غاڅلور کلن کوچنی تبلغه غون کې سوهیب نومیږي چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړو سیدی استاد نبی ګل سل کال وړاندې رادیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی د جیلانی نیکه پلار ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي
ټول دوستانو ټول ملګرو ته ټول دنیا ته معلومه ده چې زمون وطن ته پردي خلک راغله او پردي انانات راته راوړله او زمونږ موسیقي هنر د دې لپاره د منل وړ نه دي او بیرته د شریعت د لار دوی د ازمون موسیقي آرام غني نو ځکه مونږ نه وخته چې د دې سره څه مخامخ شو دی مونږ ته وایي چې دا کار مکو یا دا کار وکړه دا آرام دی او دا حلال دی نن ټول ته معلوم دی چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی خو په دا خاطر مونږ وطن پرې خود
صاحب دومره کم عمر دی چې سمې خبرې هم نشي کولای خو په تبلیغ غوولو کې ډیر مهارت لري
انا قد ستاي ماشي شيخ اكو ماشي
بچي كيستي
بچي ولا جيلاني
ولا شورناتي ديگه بوبا بچي كيستي
بچي ولا جيلاني
طبلا داس كيوت گرفتي
هدي الياس
صاحب جان چه درگردو وړو کې دی او کشر دی د څلور کلو دی د ماشالله ډیر خاصه تبلغه گئی او ډیر خاصه داد لري د ته چانه دی ویل چې تبل څنګه غږی څنګه باید وغږی یو غار کاس یا یو هغه کاس چې غواړي موسیقي زده کړی زه فکر کوم چې پښ پاجو میاشتو هغه د دنو یا ناو یا کډ دانس غږولي او د ماشالله مغولی دادرا گدا تنتال ار څغه غولش
یونس جیلانی وای د پاکستان امنیتی وضعیت لکه بل خپل فعالیتونه په سمتوګه نشي تر سره کولای
زه چل تراغل مازما زیاتره پروګرامونه په کوټه کې وو نو کوټه کې زما مینوال ډیر دی نو دا تاګر تاګ زما لپاره ډیر مشکل دی
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.